کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه ای سفزیم تاسو د امریکا غږ شنا ریډیو نظم غسهره خبری خبرونه اوري په خبرونه کې بواوري چې په امریکا کې لا تر اوسه پوري فدرالي حکومت تړل شوی دی او اجرایی رئیس عبد الله یوسفی بیا د جنگ لاري واقعتا د افغان حکومت د وسوالو مخالفینو رسیدل ناممکنه ګڼل دي. درنو اوریدونکو په دې حق لا رپورټونه د خبرونو روسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان د تلولي.
السلام علیکم. د طالبانو یو وایان د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې د امریکا سره د سولې لومړنۍ خبرې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو لخوا دغه څرګندونې په داسې وخت کې سوي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چین، پاکستان، هندوستان او ځینو نورو ملکونو ته سفر ترسره کوي. د طالبانو دغه څرګندونې د سولې پروسې ته یو بله ضربه ده. د طالبانو یو ویان د نوم د نه څرګندولو پر شرط امریکا ژغته وویل چې اوس مهال د سولې خبرې درېدلې دي او دا نه ده معلومه چې راتلونکي ملاقات به په کوم ځای او کله کېږي. د طالبانو ویان د مذاکراتو د ودرېدو د علتونو د څرګندولو هم ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د خبرو د درېدلو د اداګانو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. داسې ویل کېږي چې امریکا کوشش کوي طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته رضا کړي او طالبان دغه نه مني. د یادمونې وړ دی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالعبدالله هم د خبرو په اړه ویلي چې تر هغه پورې به د سولې خبرې جدي ونه ګڼل سي تر څو چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګورمشر مولانا فضل الرحمان له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. مولانا فضل الرحمان له امریکا ژغ سره په مرکې کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل اړخ افغان حکومت دی.
که زما نه تپوس کوي نو د جماعت دریځ دغه ده چې داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري او افغانستان طالبان دي جنگ هوي د دوی هم دلته له خپل حکومت سره ده نو هغوی سره داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري لکه څومره چې امریکې سره د دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري. نو زموږ خپل رائے دا ده چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروري دي.
مولانا فضل الرحمان داسې مال له طالبانو غوښتنه کوي چې له افغان حکومت سره چې خبرې وکړي چې طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې او مذاکرات پیل شوي دي خو طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لکاترینو سره به حساب کیږي. مایک پمپیو د سعودي عربستان پادشا سلمان او واکمن ولیعهد شهزاده محمد سلمان سره د خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلي چې له هغو کسانو سره چې د دې قطر مسؤولین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې سیایي په ارزونه ولیعهد محمد بن سلمان تورن سوی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی وو. سعودي چارواکي د دې وژنې د امر کولو تورونه رد کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي که ترکیه له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پر کوردي مرشو برید وکړي سخت اقتصادي بندیزونه به پرې ولګوي. ترامپ له کوردانو هم غوښتي دي چې د ترکی چارواکو لپاره ولو ډډه وکړي. د ترکیه د جمهوري ریاست ویاند ابراهیم کرین د ښاغلي ترامپ د پیغام په ځواب کې په ټویټر کې لیکل دي چې ترکیه له کوردانو پر ضد نه بلکې د تراګرو پر ضد جنګیږي. تراګر نسی کولی چې ستاسي شریکان او متحدین ووسی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش شاوتغلو د ښاغلي ترامپ د خبرداري باندې بیا انتقاد کړی او په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ستراتیژیک متحدین له یو بل سره د ټولنیزو شبکو له لارې خبرې نه کوي. پرون څلورمه ورځ وه چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې تړل سوي او د بودیجې پر سر د ډیموکراټانو او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ د جنجال حل هیڅ نښه نشانه نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دې
راپور کې په واشنگتن کې د زیاتې واورې د ورېدو له کبله چې محلي مکتبونه او کاروبار بند کړی وو او د هغې له کبله د حکومت د ځینو ادارو د تړلو د ختمولو د مسلې په باب هم کوم انکشاف نه دی راغلی. مګر د یکشنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د ښاغلي ترامپ نږدې دوست د جنوبي کرولانا سناتور لنزی ګراهم جمهور رئیس دې ته تشویق کړی وو چې کم تر کم په مؤقت ډول د حکومت څلورمې برخې ته اجازه ورکړي چې په کار شروع وکړي او په دغه وخت کې دې په دغه مسلې د ډیموکراټانو سره بیا خبرې پیل شي. مګر جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپین ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې هغه د ښاغلي ګراهم پیشنهاد نه دی منلی. دا د ښاغلي ګراهم پیشنهاد وو مګر ما هغه رد کړی دی. بلې زه د هغې سره دلچسپي نه لرم. زه غواړم چې دا مسله حل شي. زه نه غواړم چې په هغې کې د تاخیر راشي. زه غواړم چې هغه حل شي. ډیر ډیموکراټان وایي چې دوی د سرحد د امنیت د ساتلو سره موافقه لري، مګر دا هم وایي چې په ملکي امنیتي ستونزې نشته دی، او هغوی داسې فکر هم کوي چې دیوال په جوړولو مصرف بې ځایه دی.
د امریکا او چین ترمنځ له تجارتي جګړې سره سره په 2013 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته وه. د چین د ګمرکاتو ادارې پرون د ځینو معلوماتو پر خپرولو سره ویل دي چې تیر کال امریکایي مارکیټونو ته یې صادرات یولس په سلو کې زیات شوي دي، او د امریکا نه د وارداتو اندازه 0.5% زیات شوي. د امریکا او چین د جمهوریتانو له موافقې وروسته د دواړو هیوادونو مرکچان کوشش کوي چې تجارتي شخړې هواري او یوې نوې موافقه لاسلیک کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته، اجرائی رئیس عبد الله یوزلی بیا د جنگ لاري وخت د افغان حکومت د وسوالو مخالفینو رسیدل ناممکن ګڼل دي. په مکړی د اکرام شینواری رپورت ته،
اجرائی رئیس عبد الله عبدلاوی هغوی چې د افغان حکومت سره په جګړه بوختي او د ګڼل وی چې د جنگ لاري با پر افغانستان وخت لاسه کی په ډاډ ویل شي چې دا کار هیڅ امکان نه لري. اجرائی رئیس عبد الله عبدلاوی د افغان حکومت وسوالو مخالفانو ته مشوره ورکړه چې کواړي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه ولری، نو د افغان حکومت لاسو سره د خبرو تکینی
زمينه سازي را دغه کشورا کرده میتونند
د خبرو لپاره زمينه نور هیوادونه هم برابر ول شي. لکه چې مخکې مې وویل، کومه هڅه چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان گاونډیانو ټول د هڅې د قدر وړ دي. خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه محل جدي نیول کیږي چې دوړ غاړي د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کینی او پر ټول د بحث وړ مسلو بحث وکړي،
مقابل هم نشسته و با هم تمام مسایل کې مورد بحث است، مورد بحث قرار.
هجری رئیس عبدالله چی افغان حکومت سره د هندستان د مرستو د اسنادو د لاسلیک کوي غونډه وینا کوله، د هند څخه د افغانستان د سولې پاړه د دری څخه مننه وکړه. ویل چی هندل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د اساس څخه ملاتړ کړی دی. هجری رئیس عبدالله د سولې د روانو هڅو په باب داسر غندونی په داسې حال کې کړی چی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد د هندستان وروسته چین ته تللی دی. خاغلی خلیزاد د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چی شمې پورس په متحده عربی اماراتو کې د لوټکی د وګزن لامل کابل ته سفرونه شوکړل. هغه ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې د خپل اسارتیا پر مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عاطف مشال سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تاریخ اریان هم په ویډیو وینا کې د خاغلی محب سره د خاغلی خلیزاد د کتنې په اړه ویلي چې دوه چارواکو د سولې او تروریزم سره د جګړې په اړه خبرې کړې. خاغلی اریان ویلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره هم تیر ورځ په ابوظبي کې کتلې دي. طارق آریان ویلي چې خاغلی محب د سعودي عربستان چارواکو سره د خبرو لپاره د یک شنبه په ورځ دغه هیواد ته تللې دي.
با مشاور امنیت ملي امارات متحده عربی در
د متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې او د تروریزم سره د مبارزې په اړه مفصل بحث وشو. همداشان ډاکټر محب د دوبی په خار کې د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې. ډاکټر شوی چې ډاکټر محب په سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د سولې او د دوړو هیوادونو د ګډو همکاریو په اړه خبري او نظریات تبادله کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار سعودي عربستان ته دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د زونو سرچینو پر وینا وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې په روان میلادي میاشت کې د خاغلی خلیزاد په ګډون د څلور هیوادونو د اساسو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې سعودي عربستان او د قطر ترمنځ شته اختلاف په سعودي عربستان کې دغه غونډې د جوړېدو مخه نیولې وه. د سیاسي چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن د عداله مخې پاکستان هڅه کوله چې د ابوظبي د غونډې وروسته د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د پاکستان د سازو بل غونډه د روان میلادي میاشتې پاتمه په پاکستان او یا هم سعودي عربستان کې جوړه شي، خو طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون څخه انکار وکړ او غونډه جوړه نه شوه.
قطر امرای امریکایا در پروسه افغانستان،
قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېر همکاري کړي او هم د طالبان سره خیاړې کلري، خو سیمه ایز ستونزې چې سعودي امارات او نور هیوادونه نه غواړي چې د قطر لالارې د افغانستان مسله حل شي
منتج شوه.
د سیاسي چارو دا کارپو اندېښنه لري چې د سیمې د هیوادو ترمنځ اختلاف کېدی شي د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه غیزه وکړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سیمې رقابتونو ته متوجه وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای
.com. د امریکا حکومت د زینو ادارو د تړلو سلیریشتمه ورځ وه. پام وکړئ د جف کسټر رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شای درته در اوروي.
د یک شنبه پرواز په واشنگتن کې د زیاتې واورې د ورېدل له کبله چې محلي مکتبونه او کاروبار بند کړی وو او د هغې له کبله د حکومت د ځینو ادارو د تړلو د ختمولو د مسلې په باب هم کوم انکشاف نه دی راغلی. مګر د یک شنبه پرواز د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ نږدې دوست د جنوبي کرولانا سناتور لینزی ګراهم جمهور رئیس دې ته تشویق کړی وو چې کم تر کم په مؤقت ډول دې د حکومت څلورمې برخې ته اجازه ورکړي چې په کار شروع وکړي او په دغه وخت کې دې په دغې مسلې د ډیموکراټانو سره بیا خبرې پیل شي. مګر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپین ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په کې ویلي چې هغه د ښاغلي ګراهم پیشنهاد نه دی منلی. دا د خغلی ګراهم پیشنهاد وو مګر ما هغه رد کړی دی. بلې زه د هغې سره دلچسپي نه لرم. زه غواړم چې دا مسله حل شي. زه نه غواړم چې په هغې کې د تاخیر راشي. زه غواړم چې هغه حل شي. ډېر ډیموکراټان وایي چې دوی د سرحد د امنیت د ساتلو سره موافقه لري، مګر دا هم وایي چې په ملکي امنیتي ستونزې نشته دی او هغوی داسې فکر هم کوي چې دیوال په جوړولو مصرف بې ځایه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ملک کې د ملي اضطراری حالت په اعلان غور کوي او دا کار به هغه ته د اجازه ورکړي چې هغه په دیوال هغه پیسې مصرف کړي چې هغه غواړي بغیر له کانګرس د موافقې نه. ډیموکراټانو د دیوال د جوړولو لپاره د 1.3 میلیارډ ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی دی. د ډیموکراټانو او د جمهور رئیس ترمنځ دغه جنجال د حکومت 8000 مامورین په کور کې نیولي او یا هم کار کوي تنخانه ورکول کیږي. د امریکا کانګرس وایي یو ځل چې دغه جنجال ختم شي نو د حکومت ټول کارګرو ته خپل ماشونه ورکړی شي. مګر د حکومت د هغو مامورینو لپاره دا ډیره سخته ده چې لږ پسنداز لري او په خپل معاش گزاره کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د خپل روسي سیال سره د خبرو جزئیات نه دی پټ کړی. په مکړی دی رپورټ ته
د کانګرس دیموکرات غړي نندو شنبه خپل یو قانوني صلاحيت باندې لسره غور کوي چې لمخي هغه ترجمان د شهادت لپاره کانګرس ته وغوړي چې تیر کال د ولسمشر ترامپ او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د خصوصي لیدنې ترجمانی کړې و. د واشنگتن پوسټ پرسپانې د یو شمیر وسنویو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر ترامپ په 2013 کال کې په همبورګ کې د ولسمشر پوتین سره د شویو خبرو جزئیات پټ ساتلی دي.
هیڅ داسې شی نشته چې زه یې پټ کړم، زه یې هم پروا کوم.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز ته په مرکه کې د ناسم کار کول رد کړی دي، خو د واشنگتن پوسټ وینا ولسمشر ترامپ له خبرو وروسته د ژباړونکي نوټونه ترې اخیستي دي او هغه ته ویلي چې په دې غونډه کې د شویو بحثونو په اړه به نور چارواکو ته څه نه وایي. دیموکراتان وایي د دې عمل ځواب غواړي.
ډېرې پوښتنې راپورته کېږي چې ترامپ ولې د پوتین سره دومره ملګرتیا
لري.
ولسمشر ترامپ د هر چا په پرتله ډېر د روسیې په وړاندې اقدام کړی دی.
په ورته وخت کې د واشنگتن بل سیاسي ناندره د فدرال حکومت د ځینو برخو بندېدل دي چې نن یې څلیرشتمه ورځ ده. ولسمشر د مکسیکو په پولې د دیوال د جوړولو په غوښتنې ټینګ ولاړ دی. پرون د ولسمشر نږدې ملګري سناتور لینسی ګراهم له ترامپ څخه وغوښتل چې فدرال حکومت دې په موقت ډول پرانیسي.
زه له هغه غوښتنه کوم چې حکومت دې د بل اقدام تر کولو مخکې د لږ وخت لپاره پرانیسي، مثلا د دریو اونیو لپاره. که چیرې کومې معاملې ته ورسېږو، که چیرې معاملې ته ونه رسېدو، بیا به هره هڅه به مو کړې وي. بیا ولیدل شي چې هغه په خپله د ملي بیړني وضعیت له لارې یې ترسره کوي.
د مکسیکو او امریکا پر پولی باندې د بیړنی وضعیت د اعلان سره به ولسمشر اجازه ولري چې د کانګرس د تصویب پرته 15 میلیارډ ډالر واخلي او د دیوال جوړولو ته ځانګړی کړي. خدای اقدام به سمدستي په محکمه کې چلیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کینیا کې د هغه دریو تنو محاکمه شروع شوې ده چې په 2013 کال کې په نایروبی کې یو بازار کې په ټیرستي حمله کې ککړو. په موکړې د رپورټ ته
د غدرې تنه مشکوک کسان هغه وخت چې د محکمې لوړ رتبه قاضي فرانسیس اندای په غوی باندې د الزامونو د لګولو حکم لسته په محکمې کې حاضر وو. هغه وایي چې په دغو ملزمانو باندې د 12 جرمونو الزامونه لګیدلی دي چې ځینې په انفرادي ډول او ځینې په دستجمعي ډول ترسره کړي دي. په دغو دریو تنو ملزمانو حسین مصطفی، احمد عبدی، لیبان عبدالحی باندې د دې الزامونه هم لګیدلی دي چې هغوی د داسې یوې ډلې سره چې په ملک کې غیر قانوني اعلان شوې همکاري کوله. په دغې قضیې کې څلورم متهم خوشي شوی دی. د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې چې د شنبې ورځ وه، وسلوالو کسانو په یوه بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي ډزې شروع کړې چې په هغې کې 80 تنه مړه او 150 نور زخمي شوي وو. داسې ګمان کېږي چې په خپله حمله کوونکي به کله چې د کینیا فوج په دغه بازار حمله وکړله وژل شوي وي. مصطفی، عبدالحی او عبدی د دغې ټوریستي حملې نه څو هفتې وروسته زنداني شوي. یو دیرش کلن جان وان ګومی چې د دغې تروریستي حملې په وخت کې په مارکیټ کې واوبد شوی دی، د دغو کسانو د محکمې د خبر هرکلی کړی دی او وایي یو څوک باید د دغو جرمونو له کبله محاکمه شي. هغه وایي: زه ښه احساس کوم، زه خوشحاله یم چې محکمې دغه شان حکم صادر کړ. موږ د عدالت تمه لرو او زه د محکمې نه مننه کوم. د دغې قضیې سارنوال 15 کاله د دغو دریو کسانو په ضد اسناد راټول کړي او په دې قضیې کې 115 تنه شاهدۍ ته هم تیار شوي دي. ټاکل شوي چې په بل هفته کې به دغه درې تنه بیا محکمې ته حاضر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د امریکا سره د تجارتي جنگ باوجود د چین تجارت د امریکا سره زیات شوې ده. خبریاله ایسا بیل کوکلی رپورټ شالیګله زمن مومندی دته در اوروي.
هغه ارقام خای چې د چین د ګمرکي چارو دفتر پرون د دوشنبه پر رسپاره کړل، په 2013 کال کې امریکا ته دغه هوا صادرات سب باندې 10% زیات شوې دي. له امریکا نه واردات لغونتي زیات شوې دي، یعنی 0.5% وو. د ګمرکونو لپاره د عمومي ادارې نطاق لیکو وین انوای په 2013 کال کې د امریکا او چین ترمنځ تجارت حجم عادي و، مګر لا تر اوسه مازاد زیات و. موږ په دې عقیده و د دې علت دا ده چې چین او امریکا د پرمختګ په بیلابیلو پړاوونو کې دي او موږ د یو بل ملاتړ کوو. دغه مازاد ریکارډ مات کړی دی چې 333.3 میلیارد ډالر ته رسیږي او د یو کال پخوا په مقایسه چې دا اندازه 215.8 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. مګر له دغه ډاټا نه څرګنده شوې ده چې تیره میاشت صادرات ورو شوي وو، یعنی 3.5% وو، په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په چینایي تولیداتو باندې یو لړ سخت ګمرکي محصول ولګاوه چې بیجنګ مجبور کړي له امریکا نه ډیر شیان واخلي او د ټکنالوژۍ، د ذهن، د تنوید، د شیانو او وسیلو او کمپیوټري غلا په شان ډیر موضوعات ورسره حل کړي. د نړۍ د دوهم لوی اقتصاد د قوت په باره کې مختلط خبرونه خپاره شوي دي، په داسې حال کې چې د چین د نړیوال تجارت مازاد په 2013 کال کې 325 میلیارد ډالر او د تیر کال په مقایسه د دسمبر په میاشت کې د چین نړیوال صادرات 4.4% کم شوي وو، په داسې حال کې چې واردات 0.6% کم شوي وو. د دې معنا دا ده چې په داخل او خارج دواړو کې تقاضا کم شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په برتانیې کې د مهاجرت په هکړه باندې دغه یو رپورټ تاسو ته زامن مومند در اوروي. زموږ خبریال هنری رجول را لېږلی دی.
The سمندری کشتی د مدیترانی په سمندرګي کې د اروپای اتحاد لګټ ماموریت نه استل شوې دي او د برتانی او فرانسې ترمنځ په سمندرګي کې غزمه وهي. د کورنۍ وچار وزیر ساجد جاوید چې په دې وروستیو وختو کې د دوور بندر لیدو ته ورغلی وو د هغو کسانو په هدف باندې انتقاد وکړ چې په برتانیا کې سیاسي پناه غواړي. جاوید وایي
If you are a genuine asylum seeker, then why have you not sought asylum in the first safe country that you arrived in? Because, you know, you've taken France as a...
کته یو رښتینې سیاسي پناه غوښتونکی یې نو ولې دې په هغه هیواد کې ونه غوښتله چې لومړی ورغلی وي. فرانسه داسې یو هیواد دی چې هیڅوک نشي ویلی دا یو محفوظ هیواد نه دی. حکومت وایي څه باندې 400 مهاجرو په تیرو درو میاشتو کې کوشش کوو چې له فرانسې نه د انګلستان له چینل نه تیر شي. اکثره دوی د ژمي په نیمایي کې په وړو بادي کښتیو کې له دغه چینل نه د تیرېدو کوشش کوي. داسې ښکاري چې اکثره ایرانیان دي. دا له خطر نه ډک یو سفر دی. د کښتۍ چلونې په وخت کې طوفانونه، طغیانونه او څپی هم پیدا کیږي. دا د نړۍ د کښتۍ چلونې داسې لاره ده چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي، مګر سیاسي تمرکز په هغو مهاجرو دی چې په کښتیو کې له دغه چینل نه تیریږي. اکثره له هوا له لارې راځي. په داسې حال کې نورې ځانونه پټوي یا په لاریو کې وي چې برتانیا ته ځانونه ورسوي. متخصصان وایي د فرانسې د کښتۍ چلولو په بندرونو کې زیات امنیت مهاجر دې ته مجبوروي چې له سمندرګي نه د تیرېدو کوشش وکړي. 14 کلن نورالهادي اوریاخیل په افغانستان کې له طالبان نه وتښتېده او برتانیا ته په هغه لارۍ کې راغی چې یخچالونه پکې بارو. اوریاخیل نو وایي
When it starts and he started French, that was two cold flights. We were just like hugging each other and sitting in the middle of the lorry. When he opened the door, we just ran away.
کله چې لاره روانه شوله او د یخچال چالان کړ، ډېر سوړو. موږ د یو بل سره روغبړ کاوه او د لارې په منځ کې ناستو. کله چې د دروازه پرانستله، موږ منډه کړله او له لارې نه مو دانګ کړ، ځکه نو موږ په لویه لاره باندې روانو چې پولیسو ونیولو. اوریاخیل په برتانیا کې سیاسي پناه واخیستله چې د کینت په نامو د مهاجرو شبکې ورسره مرسته وکړه. د دغه سازمان غړي رزت چپمن وایي د مهاجرو بهیر ته د حکومت عکس العمل له سیاست نه سرچینه نیولې ده. چپمن وایي
It's a crisis in that people are being forced to put their lives at risk to make a claim for asylum. That's completely unacceptable. But I think we're talking about roughly 250 people over 2.5 months.
دا داسې یو ستونزه ده چې خلک مجبوروي د سیاسي پناه غوښتنې لپاره خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړي، چې دا په بشپړ ډول د منلو وړ نه ده. مګر زه فکر کوم موږ 2.5 میاشتې تقریبا د 250 تنو په باره کې خبرې کوو. دا ستونزه نه ده. په قدرت کې ځینې کسان په چل تیرستنه کوي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې به سختګیري کوي، ځکه زه فکر کوم ښایي دوی به په دې کې د مشروالۍ لپاره یو چانس ویني او زما په نظر د خلکو د ژوند سره سیاسي لوبه کوي. حکومت دا ډول تورونه ردوي او وایي د سمندري کښتۍ وځای په ځای کول ضرور دي او وایي د انساني قاچاق کوونکو او سیاسي پناه غوښتونکو د دا رنګه خطرناکو سفرونو مخه نیولی شي. نور بیا خبرداري ورکوي چې سمندري کښتۍ به نور سیاسي پناه غوښتونکي په دې هیله دغه سفر ته تشویق کړي چې دوی به وژغورل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د کندهار د عامې روغتیا مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو په ضد روانو هڅو کې د ځایي خلکو مرسته زیاته شوې. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
سپین بولدک تر کندهار ښار وروسته د کندهار په کچه دوهمه بانفوسه سیمه ده چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ماشومان پکې ژوند کوي. په یاد ولسوالۍ کې تیر کال د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې او تر څنګ یې له پاکستان سره پراخ تګ راتګ روغتیایي چارواکي د پولیو د ویروس لپاره خطرناکه سیمه ګڼي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم الفلا وایي چې د پولیو د ټیمونو لپاره سپین بولدک ولسوالي د کار په لومړیتوب کې ده. د زیاتې چې د ځای خلکو مرسته د پولیو له پروګرامونو سره د تیر په پرتله په دې ځای کې په بیساري ډول زیاته شوی او دوی هیله مند دي چې په سپین بولدک ولسوالي کې د پولیو ویروس په نږدې راتلونکي کې له منځه یوسي.
بولدک ولسوالي مشت د پولیو نظر لوړ خطر لرونکي ولسوالي په ګروپ کې راځي، ځکه بولدک پر نفوس سیمه ده. تګ را تګ د پاکستان د هیواد سره چې هغه مثبتې پیښې لري، مهاجرین بې ځایه سوي او کوچان د ټول د لیو سیږي. موږ یو وخت ډېرې پیښې درلودلې، ولې خوشبختانه یوه پیښه په بولدک کې درلودله. په دې معنی لري چې زموږ پروګرام هم په ښه توګه سره ادامه لري او خلک هم همکار دي چې موږ یوه پیښه لرو. هغه هم که په وایش د 2018 څخه موږ ته را انتقال شوی ده. په 2018 ته
د سپین بولدک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې د واکسین لټیمونو سره په هر برخه کې همکاري لري. د لوی کاریز د سیمه اوسیدونکو خدای نظر وایي چې یو محل ځای اوسیدونکو د واکسین په ارزښت باندې پوهه نه درلوده، خو اوس یې په اړه معلومات زیات شوی دي.
تر په خوا خلک اوس ډېر شوی دي واکسین ته ډېر پام کوي، چې د مخه د جهالت شپې ولاړه چې خلک واکسین نه کوي او رقم بل کم تورونه به پر لګول. اوس واکسین دې ته معلوم چې دا واکسین صحیح شی دی، په دې کې تاواني شی نشته.
د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د ځای اوسیدونکو ترڅنګ داخلي بې ځایه سوي او کوچان هم ژوند کوي، چې د اوسیدونکو ماشومانو شمیر یې تر 2 لکه زیات شول کیږي. روغتیایي چارواکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګزارن پر ضد د عامه پوهاوي د پروګرامونو په ترڅ کې سیمه ییز اوسیدونکو ته د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل شوي.
اوس کوم د شاوخوا اطراف خلک ودا ته متوجه شوي دي چې موږ باید د خپل ماشومان ته واکسین ورکړو. واکسین ډیر امراض موږ څخه لیرې کوي او د پکې نو موږ دا کوم خلک چې اوس ودا ته ګرد متوجه.
بولدک د کندهار د شپږو سرحدي ولسوالیو لپاره مرکزی سیمه هم بلل کیږي، چې اوسیدونکو د ډیورن کرښې له پاکستانی لوري سره پراخ تګ راتګ لري. دغه راز د چمن او کلی عبد الله په سیمو کې هم د پولیو د ویروس موجودیت د کندهار روغتیایي مسولین د خپل ولسوالیو لپاره بیا هم لوړ خطر ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د افغان مهاجرینو د خزو لپاره یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. زموږ همکار جمیل خان رپورټ را لېږلی، تاسو ته درورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لخوا و افغان کډوالو شوزو ته د هنر زده کړې دغه مرکز د کوټي شهر په سټلایټ ټاون کې خلاص کړی دی. 15 کلن خدیجه بیبي له تیرو 3 کلو څخه په دغه اداره کې کار کوي، وایي چې د خپل کور اړتیاوې په دغه هنر باندې پوره کوي.
یعنی یقین وکړئ زه شکر خپل زندگی زه خپله پیش وړم، د ټول کور خرچه زه خپله پرې کوم. موږ دلته کوم کار سي ده لکه ټیکوزي وسي دي، کوشنان سي دي، فلیک کار ده، پرسونه دي، دا شیان جوړو، بیا دا موږ ادارې ته ورکوو، بیا اداره خرڅوي، بیا یې په اداره کې بیا هغه پیسې مشترکې هغه پیسو باندې موږ خپل زندگی پیش وړو.
روزینه بیبي په دغه اداره کې وشوزو ته د هنر زده کړو تربیه ورکوي، وایي چې افغان کډوال شزي او انجونې په زیات شمیر باندې دغه زده کړې ترلاسه کوي.
زموږ د پاره موږ سره شپې افغانان شزي راځي او دوی ته شپې موږ کارونه ورښیو. په دغه کارو کې موږ دوی ته کوشنان دي، ټیکوزي دي، بیګونه دي، اور اپلیک ورک، ټیبل میټس دي، اور دغه رنګ فراکونه دي، افغاني کمیسونه دي، نور دا رنګ کارونه دي. موږ دوی ته ورښیو اور دوی ډېر محنتي شزي دي او دې ډېر په مهنت باندې د وسره دا کار کوي.
هترین د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د دغه پروژې مشر دی، وایي چې تر اوسه پورې تر 350 زیات افغان کډوالو شزي او انجونی دلته په دغه مرکز کې په بیلابیلو شیانو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. دوی وایي د دې پروژې لوی مرام دا دی چې افغان کډوال شزي پر خپل شو باندې ودرېږي.
او تر اوسه پورې موږ 350 شزي افغان مهاجرین موږ د دې ټرین کړی دي او ګردو سرټیفیکیټ سم ګورنمنت اف پاکستان له طرفه دی. یونیسیار د غواړي چې د افغان ریفیجیز خپل روزګار په خپل وګټي او شپ معاشره کې با عزت ژوند تیر کړي.
د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سیوی توګي نه یوازې دلته بلکې د انټرنیټ له لورې د نړۍ په نورو بیلابیلو هوادو کې هم پلورل کیږي.
د دنوریدم کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو. خدای پاک.